پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. اردوونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروو. خو پیل د خبرونو کوو انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکینن په بنو کې د جرګې پر مهال له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه شوې ده. په کراچۍ کې په ټرافیکي پیښه کې و تنه مړه شوي او حماس وایي له اسرایلو سره د اوربند لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د خبرونو تفصیل. په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده. په جرګه کې ویلي شوي چې په سیمه کې وسلوال په ښکاره ګرځي چې له وجې د سیمې خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د جرګې یو ګډونوال مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې دي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې سیمواری پوره کړي.
د باندې حالات ورس په ورس ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سعودو ته روځي، دای جماعت ته روځي، دای عبادت ته روځي. مقدس مقامات شاړ شل، سکولینه شاړ شل، مځکه شاړې شلې، ویلې چې امن نشته. امن ذمہ داری سیک نه قبلای، نه علما قبلای، نه فوج قبلای، نه پولیس قبلای.
په بنو کې د امن لپاره په تیرو دوو میاشتو کې دا څلورمه جرګه ده. په بنو کې د دې جرګو د غوښتنو په اړه حکومت یا پوس نه دی ویلي. البته په سیمه کې د امنیت په اړه چارواکو سواری ویلي چې د وسلوالو پر ضد د صوبې په بېلابېلو سیمو کې عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران وایي هلته د زیاتې شوې نامنې له کبله خلکو کډې کول پیل کړي دي. د دوی په وینا دا خلک په کډو کولو څخه مجبوره شوي دي چې هلته د موجودو وسلوالو له کبله ځان خوندي نه ګڼي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک پتو بیټني پرون مشال ایډیو ته ویلي چې دوی په خپله ګڼ شمېر خلک لیدلي چې له ټانګ څخه یې کډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر نهشتمه هم وسلوالو په ټانګ کې یو ځای تن په ډسو وشلې. خو د ټانګ د سیټي تاڼې اس ایچ او اثر وسیر په دینا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره ژمن دي او په سیمه کې ګسمې کوي. په کورمه کې په یو کور کې د لاسي بم چاودېدو په پیښه کې نورلس تنه زخمیان شوي دي. د ضلعي پولیسو مشر نثار احمد نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا په مقبلو سیمه کې په یو کور کې د واده پر مهال شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې نویه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو له لومړنیو پلټنو څرګندېږي چې د واده پر مهال یو تن اتڼ کاوه چې له لاسه یې ګرنیډ وغورځېده او وچاودېدو. د پولیسو مشر وایي چې د پیښې پلټنې دوام لري. نن په کراچۍ کې په ماریپور سړک په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه و تنه وژل شوي او شل زخمیان شوي دي. په کراچۍ کې پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د کیمیاړې هاکس بے سیمې ته پتلون کې کوسټر کې د یوې کورنۍ غړي د سیل لپاره روان و چې ګاډۍ د تیز رفتارۍ له وجې د حادثې ښکار شو. په کراچۍ کې د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن مشال ریډیو ته ویلي چې په حادثه کې په زخمي شوو کې څوارلس زخمیان له دوی سره تر درملنې لاندې دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې له سبا څخه د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیلېږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې ورځني کمپاین کې به د اسلام آباد تر څنګ د ملک په شلو څلوېښتو ضلعو کې 9.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 500 کلونو نه کم وي. په دې کې د بلوچستان 14، د خیبر پختونخوا 11، د سند 8 او د پنجاب 15 ضلعې شامل دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوي دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوها کې غونډه کیږي. ټاکل شوی چې په دې دوروسنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی د دې لپاره وار له مخه دوحې ته رسېدلی دی. امریکا هم ویلي وو چې دې غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری لیږي. ټام ویسټ د افغانستان د سولې او رینا امیری د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازی ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په قربتو په دوها کې د افغانستان په اړه دوه ناستې شوې دي. لومړی هغې ته د طالبانو استازی نه بلل شوي او په دویمه کې هغې خپله ګډون نه کړی. او د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس یو مشر اسامه همدان پرون ویلی دی چې د غزې جګړې په لړ کې د ډسبندې په اړه له اسرایلو سره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. همدان د لبنان په پلازمینا بیروت کې یوې خبري غونې ته ویلي چې حماس ډله د جګړې ختمولو لپاره د ډسبندې هر وړاندیز په مثبته توګه پر مخ وړلو ته چمتو ده. عرب منسکړي چې ورته د امریکا ملاتړ ترلاسه دی تر اوسه پورې دوربند د بشپړولو په هڅو کې بریالی شوی نه دی، ځکه چې دواړه غاړې په یو بل په پرمختګ کې د خنډونو چولو تورونه پوری کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولانا سید اجمل اوریدل. خراب شو رپورټونو ته نن په بنو کې د امن لپاره وجرګه شوې چې پکې د سیمې قومي مشرانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. په جرګه کې یو وار بیا حکومت وغوښتل شول چې دغه سیمې امنیت خوندي کړي. په بنو کې دا په تیرو دوو میاشتو کې د امن لپاره څلورمه جرګه وه چې وشوه. د دې جرګو د غوښتنو په اړه حکومت او یا هم پوز تر اوسه سرنی ویلي، البته پوز او هم حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې عملیات جاری دي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 23مه اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بعد ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ازم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. تفصیل به د عمر وزیر په رپورټ کې وورو.
مشرانو ویناو کې وویل چې نن حالات دې ځای ته راغلي چې څوک د کوره نه راوځي، وسلاوال ښکارا ګرځي، ژوند یې ګران شوی. د جرګې یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې جرګې وشوې، د امن غوښتنې کړې، خو د حکومت لخوا د امن پر ځای کولو کم ګام نه ویني.
حکومت نیر نه پیږي چې دې د امیش په خبره نه پیږي. میر امن غوړي او امن میر بار بار د کیسې ته جواب ته کړی دي چې چانه غوړي څو کی ذمہ وار دي پابند خپل د حکومت د خلک پیږي او چانه امن خراب شوی دی. بهرحال دا خلک د ګرمۍ کې نوستای د مشروع نوستي د کومې کومې مشرون غلې دي، ځکه عزتمن ملایون از مشرون غلې دي. دا صرف یو خبره کو چې په علاقه کې په وطن کې امن وي، بیو خوشحالي وي، بیو کاروبار وي، چې امن وي، د تو د مال د جان د سیرات د عزت حفاظت وي. ایس امن خراب شوی دی.
د بنو مشرانو لخوا د امن لپاره د 13 دوه میاشتو راهسه دغه سلوره ما جرګه ده، او د دې پرته د امنیت ټینګښت لپاره په وار وار احتجاجونه او پرلتونه هم کړي. د جرګې یو بل مشر مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره ویر کړي، خو څوک یې هم نه اوري. لچانه د امن غوښتنه وکړي. د ماشام پس پولیس هم د څوکیو نه راوځي.
د باندې حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سعودو ته راوځي، دای جماعت ته راوځي. مقدس مقامات شارشل، سکولین شارشل، مزکه شارشل ویلې چې امن نشته. امن ذمہ داری څوک نه قبلای، نه علما قبلای، نه فوج قبلای، نه پولیس قبلای. یو مطلب دا چې د سیاه اندر نګری غونډې جوړه میز د وخت درونه نه دغه مطالبه کوي چې د الله د پورا د میز دغه ترساریه ته میز دغه مشمونه ته د امن ضرورت ته چې تو سي میز ته د امن میوارو نه کی میز دې چنه وو.
په بنو کې د امن جرګو پاړه تر اوسه هم حکومت او فوس رسمي بیان نه دی کړی. البته د وړاندې په وار وار پولیس او حکومتي او فوزي چارواکو ادا وکړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی کړي. سیمه کې د وسلوالو زید هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان حکومت د جون په شلمه په ملک کې د ترهګرې زید ازمه استحکام په نوم عملیاتو اعلان هم کړي. د ازمه استحکام په نوم عملیاتو زید سیاسي ګوندونو او ولسی تحرکونو هم غږ کړي او ویلي دي چې وړاندې ډېر عملیات شوي خو امن ټینګ نشو، سو نوي عملیاتو ته تیار نه دي. د نوې عملیاتو په اړه فوزي چارواکو هم د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مقصد خلک بې کوره کول نه، بلکې ملک وسلوالو زید کاروایو ته دوام ورکول او لا نوره موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په برکورما کې وی 14 19 کسان زخمی کړي دي. د غزلی د پولیسو مشر نثار احمد نن مشالړو ته ویل چې پیخه بیګا شاوخوا 12 بجې په مقبلو کې هغه وخت وشو کړ چې د کور درنه خلکو د واده په خوشاله کې اترن کاوه. احمد زیاتوی چې پلټنې روان دي خو لومړني معلومات ښیي چې په ګڼه ګڼه کې لیو چا څخه خای ګرنیډ غورځېدلې وي او چې 14 چې هغه بیا د 14 لامل شوی دی. پولیسو دا هم ویلي چې 14 زخمیان یې د سدې سرکاري روغتون ته رسولي چې ورڅخه د دوو روغتیايي حالت ښه نه دی. طارق اورګزی حال راکوي.
د کورمې په مقبلو کې د واده خوشالیانو پر وخت 14 شوي چې پکې د پولیسو تر مخه 19 کسان زخمیان شوي. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد مشال لوډیو ته پر دشم جون ویلي د اتوار په شپه شاوخوا 12:30 بجې د شوي 14 نویت نه دی معلوم، خو لګیږي داسې چې د اتڼ پر وخت له یو کسه ګرنیډ په غورځېدلو دا هر څه رامنځته شوي. نثار احمد زیاتوي چونکې په یاد علاقه کې د خلکو دښمنیانې هم شته، نو دا اړه هم لیدل کېږي چې چرته له بهره پر هغوی چا ګرنیډ غورځولی نه وي. د پولیسو مشر دا هم ویلي په علاقه کې د مقامي مشرانو جرګه روانه ده چې هغه ورته دا پډاګه کوي چې یا 14 څنګه اوچا وکړه. له
دې چې کم وخت کې دا 12:30 بجې کې اته متن کو په دغه وخت کې
د شپې
نه لکان چې کله غاډي کې د شپې یاو نه دې کې چانه ګرنیډ ریپورټډلی د موږ معلومات دا یو چانه ګرنیډ ورځېدلې ده کوم نه چې پېنه مو تللې ده هغه دا شوې ده خو دې ته دا پته نه لګي چې 12:30 بجې څوک راشي او ګرنیډ ورځې نو هغه دا ممکنه نه ښکاري. د علاقې دې اوس وایي چې موږ به جرګه کوو چې دا موږ خپل ګرنیډ نه شوې دی او کنه چاره ایستلې ده
د سرحدي پولیسو ته نږدې مقبلو سیمه د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د اسلحې ګرځولو او ودونو پر وخت د هوایي ډزو رواج عام دی. که څه هم مخکې د هوایي ډزو له امله مرګ ژوبله نه ده شوې، خو پر مختلفو شخړو د راجوړو شویو دښمنیانو ډیر خلک هغل تله منځه یوړل. په سیمه کې د اسلحې ګرځولو بنیادي وجه دا ده چې هغل ته د پولیسو او قانون عملداري کمه ده، نو مقامی خلک د خپل ذاتی او علاقائی حفاظت په خپل کولو ته مجبور دي. طارق رگزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر پښتونخوا د ټانګ خلک وايي هلته نامني دومره زیاته شوی چې غوی د خپل سیمې پرې خودو ته اړ شوی دی. د دې سیمې یو شمېر قبایلي مشرانو مدني فعالانو مشال لوته ویلي چې د ضلع په یو شمېر سیمو کې په سپینه ورځ لا دوی نشي ګرځېدی. دوی پر امنیتي ادارو تور پورې کړی چې هلته د وسلوالو پر شتونو فعالیتونو سترګې پټې کړي دي. د کسانو مشال لوته زیاته کړې چې په کومو سیمو کې چې حالات تر نورو خراب دي هغه بیا د پوز چوڼۍ او پولیسو ته ډېرې نږدې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر نورو سیمو په څېر په ټانګ کې هم نامنه او په ځانګړې توګه هدفي وژنې روانې دي. هلته د جون پر 9 هم وسلوالو یو ځای تن وواژه، خو د ټانګ پولیس بیا وایي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او هلته ګزمې او ګشتونه کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناپېژندلې وسلاولې قدرت الله په نوم کاس په ډزونو وژلی دی. د دغې پېښې حال د ټانګ سیټي توڼې مشر اصغر وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د قدرت الله بیٹانی د وجل زیماوری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانل یہ نہ دو. خو د ٹانگ ضلع یو مشر ملک پتو بیٹانا یو ویائی چ پ ضلع کے دے بدمنئی حالات پواجا د ضلع خالکیے نورے سیموتا پکاڈے کولو بنے مجبور کڑی شوی دی.
موجودہ حالات چھے چھے کما دے ٹانک کم کلی دی کا امرت خانہ دا کا کنلی خانہ دا کا بیٹنی سرکل دا اندغه شډیر زیاته بد امنی دا کډی روزانه ستا بند روان دی کا عمر خیل دا کا ملا زید دا ملا خیل دا عمر خان کلی دا د پک کلی دا دغه نو وس نن د ما د خپل دی دو خبره دا چې دا خلق روان دی ا دې دو هیڅ دا اندازه نه سغ بس لوطن نو چې آیا ما هجرت کوم جتا دا دا ډیر نږدې علاقې دی دلته دی فورس کلی دی چپاش آرمی دا اداری دی اور سر پولیس 5 کلومیٹر باندھے دا کدو چرے صحیح مانو باندھے کروائے کولے صحیح مانو باندھے دی عوام خیال ساتلے نو دا کاٹے بانت لے.
د ټانګ ضلع یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې په احتجاجونه د امن غوښتنه کوي، خو ریاست د امن ورکولې په زوی د ضلع خلکو ته د بدامنۍ حالات ورکړي دي. د ټانګ ضلع یو بل اوسیدونکی د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي. خود ټانګ سیټی ټونه ایس ایچ او اصغر وزیر ویایي چې پولیس په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پوره اقدامات کړي دي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومت دا د امن حالات شکاولې خپله ذمهوري پوره کولې او خلکو ته د امن ژوند ورکولې د پورا د عملي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو
دا خیبر په لوړګي کې د لتیرو شو خلص روز راځي. خیبر قومي اتحاد د امن لپاره پرلت وهل دي. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی د احتجاج لا غروسته پیل کړي چې د جون پر 13مه هلته وسلوال یو ځایي خبریال خلیل اپریده وواژه. داغه د وجلو ذمواري تر اوسه چانه د منلې پولیسو هم تر اوسه په هغه تړاو څوک نیولی نه دي، خو د ضلع پولیس وایي چې په ټول خیبر کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر شاه خالد شینواری د پرلت کې ناستو کسانو ته د وینا په وخت ویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قائمولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي او دغه پرلت به هم دوام لري. چې د دوی غونډې په کامیابی سره روانې دي او په کار ده د سیمې هر تن پکې ګډون وکړي.
دا دی امن مسله او د قوم مسله او د وړو مسله او د زړو مسله او ټول شنوالي او پردي ټول ځوانانو بډاګانو او منتخب نمائندګانو ته دعوت دی او ان شاء الله آینده لپاره به له عمل تو کیږي او په باندې بیا عمل درآمد کیږي او داسې مخکې مزارې پی کیږي. الحمدلله دا ثابت هم شو چې قوم په اتفاق نو یو پروګرام وکړو هغه هم کامیاب شو. بیا الحمدلله بل پروګرام شو هغه هم د صوبا خیبر پختونخوا په سطح ټول نه کامیاب پروګرام.
د خیبر په باړه او جمرود کې هم د امن په نوم غونډې او احتجاجونه دوام لري. په خیبر ضلع کې دا احتجاجي غونډې پس له هغې پیل شوې چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل سلطان خېلو کې یو ځایي خبریال خلیل پردای وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان خان اپریدی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جون په 9 نیټه د خیبر د پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په ټوله ضلع کې نکبندۍ کړي او د خیبر په داخلي او خارجي لارو باندې د پولیسو نفری ګمارلې او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي او چې په دې تیرو څو ورځو کې څومره هم هدفي وژنې شوي پاغه کې ککړو کسانو پر ضد یې پلټنې روانې دي او په لنډي کوتل کې د لټون عملیاتو ته هم دوام ورکړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اردن کو سر لسبا یعنی جولائی لمڑے نیٹے سکھا تر پنجم نیٹے پورے تو پاکستان پاگو سلوے ضلع کی تر پنجو کلنو پورے عمر لرن کو معاشمان تو پولیو د مخنیوی ساس کی اور قبول کی چپکے د پولیو یا گزرن پیخ رپورٹ شوی دی یا ہم پکے د پولیو وائرس کارا شوی دی د پولیو د مخنیوی صوبائی چکم صوبہ کی ادارہ داغے چاروا کی وائی سے د خپل کمپاین لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي او دا هم باید وایي چې سکهالو پاکستان کې د پولیو اته پیخې رپورٹ شوی دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیو رنز مخنیوي ادارې ایمرجنسی سنټر چې پاکستان او د متحده قانون ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته کار کوي، دغه ادارې ملکن ډیویژن مشر ډاکټر خواجه ایرپان مشال ریډیو ته وایي چې پولیو یو لاعلاجه ناروغي ده او دغې نه بچ کېدو لپاره 15 کلن نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي کیږي. دی وایي چې سخت کال ټول پاکستان کې 8 د پولیو کیسونو تصدیق شوی چې په کې شپږ بلوچستان او 2 په سند صوبه کې تصدیق شوی. دی وایي ځکه د پولیو رنز مخنیوي لپاره مهم پیل کیږي.
د 1 جولای نه تر د 15 جولای پورې چې هغه کې به د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلعو کې کیږي په کم کې چې یا اخر کې په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا هلته کې د ګندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی. دا پولیو کمپین چې کیږي نو دا په پورا پاکستان په ټولو ضلعو کې نه دی بلکې دا مخصوص په دغه 100 ضلعو کې دا کمپین کیږي چې په هغه کې دا صوبہ خیبر پختونخوا صرف او صرف 10 ضلع شامل دي باقی کې پیښور، سوابی، سوات، بنو، ڈی اے خان، نارتھ وزیرستان، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان اپر، ساؤتھ وزیرستان لوور او ٹانک ضلع شامل.
د پولیو مخنیوي ساسکی ورکول لپاره هر ضلع کې د سیادت کاروندان کور په کور دغه ساسکی د 15 کاله نه کم عمره ماشومانو ته ورکوي چې ورسره د ساتنې لپاره سرکاري سکیورټي اهلکار هم وي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د پولیو ساسکی ورکوونکو د سیادت کاروندانو لپاره د سکیورټي انتظامات شوي او هر ټیم سره به سکیورټي اهلکار وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای په پاغه هیواد کې ځینې خلک پر ټولنیز میډیا د خزو تعلیم ضد کمپاین چلوي او دا چې حکومت دا غي د مخنیوي لپاره باید ګامونه پورته کړي. دا څرګندونه د دې کمیشن چارواکو پرون د جون پر 9 په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې وکړي. ځینې قانون پوهان وایي پر سوشل میډیا د خزو تعلیم خلاف خبرې او ویډیوګانې خپرول د پاکستان د آئین ضد یو کار دی. تفصیل گوهر مسید راکوي.
د جون په 9 اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته د یاد کمیشن مشرانو وویل چې حکومت دې د هغو کسانو خلاف ګامونه اوچت کړي څوک چې د ښځو د زده کړو په اړه په سوشل میډیا باندې منفی پروپاګاندا کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یو غړي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې تیرې یوې مودې راهیسې په یوټیوب او سوشل میډیا باندې ځینې خلک د مذهب په بنیاد باندې د ښځو زده کړې او نور کار روزګار په نښه کوي. د زیات تکړه
تیرې چې مودې نه په سوشل میډیا باندې د رائټ وینګ ملایان چې دی هغه سدس ویډیوز راغلی په مختلف سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې چې هغه ویډیوز کې هغه غانې ویلې دي او غانو کې بنیادی توګه باندې دي جنکو د تعلیم مخالفت کړی دی او مخالفت په داسې طریقې سره کړی دی چې دا غانو کې هغه باقاعده توګه باندې کورنۍ او تومند پلاران چې هغه خپل لوڼې تعلیم ته لیږي هغه ته کنزل پکې کړی دی او هغه ماشومان چې کوم تعلیم حاصلولو ته ځي هغه ته پکې کنزل کړی دی او د غانو مقصد دا دی چې هغه کوشش تاکي چې خلک په دې باندې کنوینس کړي چې دا لوڑے تعلیم تدیگل غلط کار دے بنیادی تو کمانے دے جنوں کو تعلیم خلاف یو آغا کڑے دے نو دا ایچ آر سی پی چ دے پر نشتم جون بانے دغه سی ویڈیو گانو خلاف پریس کانفرنس کو او آغا کی دی بنیادی تو کمانے حکومت نہ ریاست نہ دا دے بنے خپل یو خو اظہار کو دے مزمت چ دا دسی ویڈیو گانے جوڑے دل پدی وقت کے پدی آغا کی اب دسی طریقے سره چ کم جواب پک استعمال شوی دا کم خبر پک شوی دی نو خود دے حوالے سره خپل مزمت اظہار کو بل ٹائم ڈیمانڈ کو چ حکومت او ریاست پکار دے خبرو نوٹس واخلی
پدی اڑا چ مشال ریڈیو کلا دا وکیل اسد اللہ خان سرا دا دے مسئلے قانونی شکل و پختلو نو دا اویل چ دا خزو خلاف پ سوشل میڈیا باندے کما پروپیگنڈا روانہ دا ہغا دا آئین او قانون خلاف ورزی دا دا زیات کڑا
نو دے دک مونگو گورو نیو خدا بیسک وائلیشن دے دا آئین پاکستان دا آرٹیکل 25 او بیا خاص کر پا آرٹیکل 25 کے سب آرٹیکل 2 چے اغدا ہوئی چیارا ایکویلیٹی بیفور دی لا او دا قانون پا نظر کے چے دے نو آقا الگ او جنے میل فیمیل دا دوانا برابر دی دا دے سرا سرا آرٹیکل 25 اے چے دے نو آقا دا ہوئی جی چے ریاست پاکستان چے دے نو دا با دا خزو دا پارا دا چکم دا آغی دا تعلیم پا اڑا باندے س قسم اقدامات کی نو دا اقدامات بکئی او تر دشپاڑ سکالو پورے با دا معشومان چکمی دی باندے با سبق ہوئی او دی کے بس دا جینڈر بیس یعنی دا جنس پا بنیاد باندے س وائلیشن نے کی گی
دا یادونے وردی چی پا یوٹیوب باندے دا خزو دا زدکڑ لپارا دا کور نا بہر وطل تا دوی دا بے حیائی سارا تشبیح ورکوی او دا یو کس نا بلکہ دیر کسان دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال تا غوگ ونیسی او ل روانو چارو زان خبر کلی
ملګرو ملتونو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو یو غونډه پیل کړې ده. د سازمان وایي د غونډې د ایجنډا مهم ټکی به په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله وي، خو د افغانستان طالب واکمنان چې یو پلاوی والا مخه په غونډه کې د ګډون لپاره په دوحه کې دي وایي دوی به تر ډیره له نړۍ سره پر خپلو اړیکو او د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو درېمه غونډه ده چې په دوحه کې د افغانستان په اړه چې په دوحه کې جوړیږي او د لومړي ځل لپاره پکې د افغان طالبان استاذي ګډون کوي. زموږ خبریال احمد تکل د دې غونډې د پوښښ لپاره دوحې ته تللی دی او نن غرمه یې موږ ته دا معلومات راولېږل.
دا شپه چې زه تاسو سره خبرې کوم د طالبانو یو شمېر استاذي له هغې ډلې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد راغلی دی د غونډې ځای ته ننوتلی دی. د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دې غونډه کې برخه لري هغه هم راغلی دی. په ټوله کې د 22 په شاوخوا کې د هیوادونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره دوی په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې په اړه تر اوسه پورې هیڅ راز جزئیات نشته. البته ځینې عمومي خبرې شته. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د طالبانو له چارواکو سره بشري حقونو د مسایلو په تیره د ښځو د حقونو په مسله باندې خبرې کوي او د ملګرو ملتونو استازو دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو په اړه خبرې به د دې غونډې یوه ډیره مهمه برخه وي. مګر د طالبانو چارواکي دې مسلې ته یا دې غونډې ته له بیخي یوې جلا لیدلوري ګوري. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې له استازو سره به د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو او اړیکو په اړه خبرې کوي. تر اوسه پورې دقیقا معلومه نه ده چې د دې غونډې اجنډا به له کوم ځایه پیلیږي او کوم ځای ته به رسیږي، ځکه چې د دواړو لورو د لیدلورو ترمنځ تر هغه ځایه پورې چې د رسمي بیانونو له مخې لیدل کیږي تر اوسه پورې لوی توپیر شته. دا چې دا لیدلوري به په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته او ډیر ژر به معلومه شي. خو د ملګرو ملتونو مسؤولو چارواکو خبر ورکړی چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شاوي سبا مازیګر مهال یعنی د دوشنبه د ورځې په مازیګر به رسنیو ته د دې غونډې د خبرو اترو په اړه جزئیات ورکول کیږي. تر اوسه پورې د دې غونډې معلومات هم دومره دي.
احمد تکل و مونږ ته په دوه کې چې نن کوم غونډه پیل شوې ده دغه په اړه معلومات راکول. او په پیښور کې د مازیګر سلوړې بجې کېدونکې دي. د مشال ریډیو خبرونو مهم ټکی به تاسو ته وړاندې کوم. په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده. په جرګه کې دا غځای مشرانو قومي مشرانو مدني فعالانو ویلي چې په سیمه کې وسلوال په ښکاره ګرځي چې له وجې د سیمې خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د جرګې یو ګډونوال مولانا سید فدا احمد شاه مشالو ته ویل چې حکومتي ادارې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې ذمواری پوره کړي. په بنو کې د امن لپاره په تیرو درو میاشتو کې د څلورمه جرګه ده. پاکستان حکومت او یا هم پوز د جرګو د دې غوښتنو په اړه تر اوسه سندې ویلي خو مخکې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران بیا وایي چې هلته د زیاتې شوې نامنۍ له کبله خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. دوی په وینا دا خلک هلته د موجودو وسلوالو له کبله ځان خوندي نه احساسوي او ځکه نورو سیمو ته کډې کوي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک پتو بیټنی پرون مشالډو ته وویل چې دوی په خپله ګڼ شمېر خلک لیدلي چې له ټانګ څخه کړي کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې پرون په وسلوالو په ټانګ کې یو ځای تن وژلی و. خو په داسې کې بیا د ټانګ د سیټي تاړیدار اصغر وزیر مشالډو ته ویلي چې دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دي او ګزمې د شپې او هم د ورځې کوي. په کورمه کې په یو کور کې د لاسي بم په چاودنه کې 19 کسان زخمیان شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد نن مشالو ته وویل چې دا پیښه بیګا په مقبلو سیمه کې په یو کور کې د واده پر مهال یعنې چې خلکو د واده په خوشحالۍ کې اتڼ کوو هلته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې لومړني معلومات ښیي چې دا هم په هغه اتڼ کې د یو له یو کسه د گرینیډ په ځمکه د پریوتو له وجې چاودنه شوې ده. خو د زیاته کړې چې دوی پلټنې لا هم روانې دي. په کراچۍ کې دغه ښار په ماڼیپور سړک په یو ټرافیکي پیښه کې نن لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شل زخمیان دي. دغه سیمې یو پولیس چارواکي زاهد خالد نن مشالډو ته وویل چې یو کوسټر ګاډی هاکس بے سیمې ته روان و چې تیز رفتارۍ له وجې د حادثې ښکار شو. په کراچۍ کې د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن بیا مشالډو ته ویلي چې په هغه دغه پیښې په زخمي شو کې 44 کسان یا زخمیان له دوی سره تر درملنې لاندې دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې سره له سبا یعنې د جولای له لومړۍ نیټې نه د پولیو ضد کمپین پیلېږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام پر پاڼه لیکل شوی چې په دې ورځني کمپین کې به د اسلام آباد تر څنګ د ملک په څلوېښت ضلعو کې نهه نیم میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کاله تر هغې کم دي بورته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 8 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. او د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوحه کې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې په دې دورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په لاوې هم ګډون وکړي. امریکا ویلي چې دې غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری لیږلي دي. په داسې کې بیا په اسلام آباد کې میشتو یو شمېر افغان میرمنو او فعالانو په دې غونډه کې د افغان میرمنو ته د بلنې نه ورکولو له امله احتجاج کړی دی او دغه غونډه یې نیوکې کړې دي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کو. په نننۍ خپرونه کې چې تاسو به په تکراري توګه واورئ په پېښور کې د یو خبریال او د سکول د یوه استاد شیرعالم شینواري د ژوند او کار په اړه معلومات تاسو واورئ. له شینواري سره ګلیاز مرکه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري. شیرالم شنواری صاحب ملمد شیرالم شنواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه مې خبر کو. شیرالم شنواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو، نو بحث یو پښتون تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 کې مې پیدایش شوی دی. بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې دی، لوړګي کالج نه بیا اسلام کالج ته راغلی یم، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماسټر کړی دی.
نو د دې زدکړې لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شنواری صاحب ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده، نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی د غو چیرې خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېر مجبورې وي، خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه ده حمزه بابا د کلی والي وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی اول ورته ویلې، هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې ترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مېم ډېر د نږدې نه لیدل او دغه کورنۍ سره مېم تعلق و. بیا د شعر او ادب ټول نه غټه وجه دغه وجه زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو هو حاصلوم، او بیا انګریزي سره مې په دې وجه را به تشو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو، نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو. نو پښتو سره هم تاسو ته مخ کې ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم کوم او لوستلم کوم، او زه خواریم پندې کې وکم من بس دا مې شوق. ګنې زمونږ په علاقه کې دا سه ایس سچويشن نو زمونږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورې هم دغه وی د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري. زما ټولونه هم ترانسپورت سره متعلق وو، زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی تر اوسه پورې، نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب لکه څنګه تاسو ویل چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا کومو ګورو شعر ادب یا استاد په حیث معنی لیکوال کوم کوم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه مشتا؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې استاد ما په یو دا سوګانه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټول شو بو سره، زما شجب سره هم شوق او ادب سره هم شوق، ور سره د فن سره تړن لروم کې خلکو یو نه هنرمندانو سره هم تعلق، او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چې هغه څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول، نو دا به مونږ تاسو زم به یو ځای تللو دي چې ټوک خیالو کې دا مونږ کور کول، نو دې سره مم شوق پیدا شو. د دې د ژوند حالات سره مم نږدې نه مولیدل، یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو ولیدل، د لوی فنکارانو نه تر درمیانه او دغه نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي دي، د ټول فنکارانو او ارتستانو شاعرانو دیبانو سره به نه هی په نفسه هی تعلق وي، او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانه دی باندې کې د کوټه څومره شاعران دی کې په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعرانه دی باندې د ټول سره زموږ بیا تعلق وو. او ته
شنواری صاحب لکه څنګه تاسو ویلې دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی، ولکه خامخا وته بچیره دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي.
دا خو زه ماته ګرانه شي خو لکه کتا سو په پښتو کې وای نو زه وایم چې په کار دي چې موږ د خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو. کلیات خوشحال او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چاپ خوشحال خټک لیکل کړی دي نو ما خیال دی چې موږ به په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو را تیر شوی دی. دا غینه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې څه تیر شوی دی کومه بغدادي تیر وګورو. دا دومره دومره لوی نه چاپ شوی کالونه لسور فارس دول دول لسور فارس کې د نصیر احمد نصیر احمد احمدی صاحب کتاب چاپ شوی دی. نو دا چې چاپ کتابونه موږ وګورو نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټول علاقه کې چې تیر شوی بیا موږ ملکړ فیل فورس چې موږ وګورو نو دا د انګریز دور نو اوسه پورې چې ستیریږي دا دغه یو ریپلیکا ده دغه یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیستوري زما په خپل زندگی کې زه ډېر
اوریان افلاسی والا و
یعنی اوران افلاسی بالکل او هغه ترجمه هم شوې دي. دا سه موږ کو ګورو په انګلیش کې دا مای خیبر میرج ګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې ځان ته د پښتنو خورې هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و د دمور د شاه شجاع خورزه و او هغه په اتلس کال په خیبر کې تیر کړو. دا په نت باندې ټول موجود دی پی ڈی ایف فایل کې هم شته. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سایل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي د لایک زاده صاحب لیکل دي د اسلم خان جی صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څلک لیکل کړی وي زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې او هر ځوان لپاره دي چې دا ټول وګوري. دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره دي چې وګورو موږ به ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زمونږ په ژوند او حالاتو کې سره واندې دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا کپه دې موږ ځان پوه نه کوو. زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ بیا وپیژنو یا پته ولګولې شو چې آینده به څه کیږي. نو زما په خیال خو دا زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رائے ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي.
نو دا ډیر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خون کې شیر عالم شینواری صاحب ملمد یو ولښ د مالو د میرستو به حاضرې ګو.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نه هو د مخم تر و بجو د شپې له نه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسه لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 پیته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د دمیر سور شیرالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب ستاسو کپ من د ژوند غته وګورو کار ته وګورو تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي دا غ څومره دي او لکه موږ ما تاسو بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبرو وکړه چې د شاعرانو ادیبانو فنکارانو هنرمندانو د دې هغه تاسو سټایل په ډان اخبار کې براتل په نورو ورسپانو کې براتل په سټیټمنټ کې براتل نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلی هم دي کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلی دي
دا څه چې ما خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي نام لاین کړی لاین اپ کړی دي کولا مې چا په دې راوځي چې تر سره وخت نه ملو شوې او دوه مو دې دا چې کله هم یو لیکون کې په اصل کې چې کله زما صداد مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکون کې ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه زه په بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سيزونه پکې اډ کوم مخکې نه تل لري کوم الله به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دی خو چاپته یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی. او البته دا چې لیکل ښه ډېر دي د ریویوز هم دی دې کې د فلم ریویوز هم دی دې کې د کتابونو ریویوز هم دی دې کې د شخصیاتو ریویوز هم دی په دې کې د آرتستانو د زندگی حالات هم دي. نو دا ریویو ما نه پاتې نه ده هغه کې هیریټیج کلچرل هیریټیج باندې هم بلا ډېر سیزن دي. البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمري سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل چې هغه موږ ویلو چې کوم په لاس باندې موږ محسوسولی شو یا موږ لیدلی شو کوم چې موږ نشو محسوس موږ په لاس باندې راغستلی نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو موږ محسوسو نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی رباب چې کوم دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات ان رباب چې کوم شکل کې موږ وینو
بالکل
خود موسیقي بنیادی تو سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د
ماشوم په حساب کې
بالکل په حساب کې به موږ څنګه اچو په دې باندې دا په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن دا یونیسکو یو پروجیکټ شو زما په خیال دا یو بهترین کټ دی کسو کې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګیو زه کوم چې زه انګلیش ته وو خېما ته به دا اردو سره څنګه کوم دا به بایولوژي سره کیمستري سره فزیکس سره میت سره دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي دې خبر پښتونخوا هغه د پاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو یو دا سی اعلی ورته وای چې پاره کې دا ټول سیزنو پاره کې لوبې هم شامل وي پاره کې زم کوم اولسی لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنی هغه هم موږ شامل کړو د پاره چې کلایمټ چینج دا اوسې کم تبعی بربادي ده نو چې دین خلک پته اونګي چې دا بوټي ډیر ضروری دي زماره پاره دا کټ کول نه دي پکار اوس کوم به موږ وکړو موږ سره وکړنري نشتا موږ بوټي پیژنو دا دغه ځاده فولکلور نه زموږ دمه پورا حافظه نه ختم شو نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ او هغه کې ډیر سیزنو او اوسم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن ما د خپل پښتونخوا نو دا چې درې څلور کینځه کال کې ډیر ځات لري نه شي خو دا ډیر ځات ریلیونټ او بهترین سيزو
څنګه تاسو ویلي تاسو ځینی کتابونو په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړل دي
ها دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شي دي چې لکه څه سم کړی دا ډیر وی سر نه چې هغه کم ډیر ضروری ما غنل نه دا څه نکړي ما خو تاسو چې ما ولا کتاب ته کلمې ورکړي خدا سے مم کړی چې په پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي
ها
او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی فرګمنټري غوندي ورته وایي چې په هیڅ څه کې دی نو هغه یو منظم شکل لا نه لري او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبرو کوم چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی چې څه چینجز په کار دی دا به وسو ګوري دا به طالب علم ګوري دا به سټوډنټ ګوري خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی او دا مې یو شوق دی چې دا
تاسو یو دوه خبر ته اشاره وکړه یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اسري حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکېږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی وجوهات علت څه دي ها
نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دي یا لوستل دي هغه خو د ټولنیز او رسنیو په وجه باندې بيخي ډیر زیات شوی دي او خپله ټاک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خپله ټاک ریسرچ په حواله چې وګورم مخکې سره په شاو یونیورسيټي واغی نه ریسرچ خرکو کوونه اوس خو دا څومره یونیورسيټي چې په هغه کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ور سره اختلاف کې دي شي زموږه موضوعات سره غوایم چې په کار دي چې زموږه پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو له زیات توجه راوګرځي دا څه کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وکړي نه په یو شخصیت باندې وشي نو ولې چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایا صاحب او دا کار او زیار نو دا څه لیول کار نه دی چې عام سټوډنټ نشي کولای. خو کومګه وګورو په پښتو ادب کې علامات نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به مونږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته. کومګه موضوعات راواخلو مونږ شخصیت پریدو شخصیت باندې ډیر اسپیکټ دا کمپیلیشن زما په خیال باندې مدغه صرف یو کمی ممکن ده چې تحقیق په هغه د ګربا نه نه روان چې څنګه پکارو څنګه چې یونیورسيان جوړ شوی دی څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون په اردو کې کم کار کوي یا ترجمه اوس څنګه ډیر زیات ضرورت ته موږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خیبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي. کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمره دا مونږ ګورو د خوونکو چې دی پخوانه دا یو غدا چې یاغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول دا غرو جهان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه ده شوی صحیح معنی کې بالکل نه ده شوی. زه په خپل دې خبرې قائل ما تقریبا سلور دیش کال د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی په کار ده. زمونږه د ټیکسټ بوکس چې کنده مکمل ختمې بل په کار دي ټیکسټ بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي کنه آ کانټینټ چې هغه د بر نه راغلی دی هغه ماته چولې شي او ما غوښتل چې سټوډنټ ورکوم دا هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه ما ته هم دا کانټینټ راکړی شوی دی. هغه لږ ډیر غوڼې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچي مغه ریپروډوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوهه او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ به الټی چې کانسپټس او ائیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل موږ چې شرط تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او د هغه تنقیدی شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه باغ لیکل کوي هغه په خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکزي دا به نه چې هغه کې یو ټیکسټ بوک دی هغه به ګوري او د هغه ټیکسټ بوک نه اخوا دی خو نوټس ارسه به دی باقاعده ډایجسټ کوي به او هغه به چې کوم دی واپس روباسي او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او ائیډیاز ماته راولي زه په دې ائیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګور څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولی چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتل چې دا دی لیول ماشومان لپاره وای کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې دی یو ماشوم چې ټوین زمینو دا خپل ماشوم پرنګ ذهن نوي هغه پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا هغه انوایرنمنت جدا وي دا هغه فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاره باندې په هوولو یا د په هیدلو انداز جدا وي متاسف ته پاره دغه ماحول اوس فل حل بالکل متبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو انډیویډوال ټیچر هم کولای شي ته په خپل بطور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه تاسو په خپل دور کې بچره نه اوریدلې
بالکل
دا خو پرنسپل سره والا زموږ خصاتي چې هغه ته مدار تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سره سره اتفاق وکړلو او بیا خپل ملګری په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز تر د لینګویج ټیچر کار نه دی دا د هر ټیچر کار دی تاسو نوې نوې ائیډیاز نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمنګ وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
پښتو زمونږ مور نه ژبه نه ده دا پورتو خو زما د مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې څنګه نوم دی د کم کلی ورور دې سکار کوي، والد سے دې سکار کوي، روزگار دې سره او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي، نو ماته په بالکل ناراضي ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر زنه شم کوله. نو دا لیک اف کانفیډنس دی چې ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی. دا سره مزرم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت ما، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا توان شته چې په سټیج باندې راځم، په روستروم باندې زه درېږم. نو دا به هغه نه پد بیا یو بل قدم ملي، بیا به ځان خپله کیسه جوړول شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې کاپي یا کاغذونه. دا هغه نه پس خپله کیسه ورپسې ولیکئ. دا ترس ټیکرو تقریبا 2500 کاله وشو چې دینه مونږ نیو خلاص شوی. دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس ټیکرو، ترس ټیکرو، ځکه چې دا کریټیویټي زمونږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی به ختم کیږي. دا څه تل کې لکه مونږ به غزړه سټوري ډی کنسټرکټ کوو.
خبر خو
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمیرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی. کومنګ د خبر پښتونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه معنی د ټولو قبایلی ضلعو کومنګ خبره کو د سیمو خبره کو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره، دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنی
معنی دا چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، خو علم او پوهه درجه به بره نه کیږي. ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته.
صحیح.
کریټیکل تھنکینګ باندې پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېږي، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي. دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولې. دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی، نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ په ترقی کې دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټیانې ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه هم زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ ښه وافر مقدار کې. تاسو ته پته لګي چې په هر مرحله محله کې بالکل جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی. او ښه خبره ده، او زموږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، موږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو، ډېر زیات شوي دي. خو فکر او سوال چې پیدا کېدلو کومه طریقه ده، نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه د دنیا کې بچر شته نه، که چېرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان ته راشي، زموږ د وطن دی وګوري، بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه و، نو هغه اوس هم جاری دی.
شنواری صاحب، لکه تاسو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکلولو چې خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړي کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو، خلکو له کار سدي چې خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري، او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبره کوم؟
بس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی، دا ډېر اوږد سفر دی، صبر آزما سفر دی. دی کې به والدین هم، دی کې به د والدینو بچی هم، او دی کې استاد هم، او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی، څوک پالیسي میکر دی، څوک پالیسي امپلیمنٹ کوي، څوک پالیسي راوړي، نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي. نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو چې هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کړي، فکر پیدا کی هغه ماشوم به پخپل باندې د دې معاشره خیال ساتي اب پخپل باندې ان شاء الله پخپل فکر باندې خپل آئنده لار ځان ته ټاکي کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا بچرن درس نه کی
شرالم شنواری صاحب په اخر کې استاذ غږ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هیڅ معنی د ازمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس څه پیغام وي
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري حسې وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل به حیثیت استاد یا به حیثیت شاعر ادیب یا به حیثیت والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته مونږ خپل خبره ورسره وکړو د تعلیم نه بیا هم څه جوړ شي او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته می فیس ورکړې ده ماشوم تللی ده زما نور کار ختم شو بس زبر